السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د خبر پڼې له مخې د ورښت کچه به په بیلابیلو نقطو کې له 100 تر 150 ملي مترو اټکل شوې ده. د ملکی هوایي چلند اداره داسې مهال د سختو ورښتونو خبرداری ورکوي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویلو په 3 ورځو کې د سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې له 28 میلیون زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین د هوایي ځواکونو ویاند یوري احناد د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړی ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسي ګراهم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګام روسیه تر دې اخیستل کېږي چې ګراهم د مې په 6 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کتنه کې وویل روسان مړه کېږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولي دي. روسیې د ګراهم دغه څرګندونې غندلې، خو ګراهم پر ده د روسیې نیوکې رد کړي او ویلي دي د یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والیه ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو بورډ د ولسمشری د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایې ولشمیرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر پرون ماښام د 99.43% رای ولشمیرل کېدو وروسته وویل چې اردوغان 53.14% رای ګټلی او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 46.59% رای خپل کړی دی. اردوغان پرون په استانبول کې خپل پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله د ترکیې د خلکو مننه وکړه. کلیچدار اوغلو دغه دوهم ځلي ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په راپورونو کې. د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو غبرګونونه ښکاره کړي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي.
نن د مې نه هیڅ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پایل 50 کلیز سره برابر ده. په دې پلمه مو په تیرو څو لسیزو کې د ډیموکراسۍ لوړو ژورو ته کتنه کړې ده.
دا وخت موږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي.
یو استرالیایی انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشری وضعیت په پام ویلې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنو سره سره د افغانانو بنسټیزې اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. یو شمیر بې وزلې افغانان هم دغو مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
لکه دی چې وایي چې موږ خوارو غریب ته ورکوو، خوارو غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی.
او د کرکټ په باب به واورئ، هغه لوبه چې ډیر مینوال لري. د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي، خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي.
د یو رسمي سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د غرض د ترکیه د ولسمشر د ترسره شوو انتخاباتو ار 1 پر راپور سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو، چې دا بحث مهم د ایران او د افغانستان ترمن د نیمروز په پوله کې د وروستیو شخړو پر موضوع څرخي. خورازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ترکیه د ولسمشر په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبان د حکومت رئیس الوزرا لخوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام خبرګونونه راپور کړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د ملا محمد حسن اخوند قوله په یو پیغام کې ولسمشر اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړي او په هغه هیواد کې د ثبات پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملا حسن اخوند چارې په اوس وخت کې د هغه کفیل مولوي عبدالکبیر سرته رسوي. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې د طالبانو دا نظر د دوی له کړنو سره په انتظار کې بولي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د ترکیې د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لترسره کېدو وروسته جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته د مبارکۍ پیغام له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند له قوله د مبارکۍ ترڅنګ ولیکل هیله لري چې ترکیې هیواد چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پیغام د مولا حسن اخوند له قوله خپروي او هغه ته د رئیس الوزرا خطاب کوي چې مولوي عبدالکبیر د هغه د کفیل په توګه دنده مخته وړي او د اصولو پر بنسټ مولا محمد حسن اخوند اوس مهال کوم رسمي مقام نه لري. له دې ور هاخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدې پیغام ته په غبرګون کې د ټویټر یو شمیر کاروونکو بیا لابیل نظرونه مطرح کړي دي. د بیلګې په توګه د ټویټر یو کاروونکي نصرت الله وفا له طالبانو پوښتلي چې ستاسې انتخابات کله دي. د خاموش په نوم د ټویټر بل کاروونکي بیا لیکلي په انتخاباتو کې بریالي کاندید ته مبارکي ورکوي او خپل بیا انتخابات نه مني. ډیرو نور هم ورته نظرونه شریک کړي او تر خوایدا سه مهال چې مولا حسن اخون اوس کوم رسمي مقام نه لري او مولوي عبدالکبیر د کفیل په توګه پر ځای ټاکل شوی، نو مولا حسن اخون له قوله د دې پیغام خپراوي له تمسخر ډک عمل بلل. حخوا د سیاسي مسایل یو شمیر شنون کې وایي طالبان خپل په ډیموکراټیک پروسو او په ځانګړي ډول انتخاباتو باور نه لري خو په نورو هیوادونو کې له ترسره کېدو هرکلی کوي. د سیاسي مسایلو په شفیق همدرد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو په خبرو او عمل کې روخانه توپیرونه لیدل کېږي.
ملتونه چې خپل سرنوشت د ټوپک نه پرته په سوله ییزه توګه ټاکي، دوی هم چې ستایي باید ډېر ژر همدغه یو عمل ته چې دی غاړه کېږدي او کوم اوسنی حالت چې دی د افغانستان ولس او خلک چې ورسره مخ دي دې حالت ته نور د پای ټکی کېږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي په داسې حال کې چې ترکیه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني دا ډول پیغام خپرولی یو بې مفهومه عمل دی.
په ترکیه کې تعلیم د جنو سته، د ښځو ته د کار او اشتغال او دنده اجازه سته او د جمهوریت په یا دیموکراسي په رڼا کې ټاکنې هم کیږي. نو بنا نه او طالبان دا ټاکنې هم نه مني، د نجونو ښوونځي هم نه مني، ښځې هم کار ته نه پرېږدي. نو په داسې حالت کې بیا داسې هیواد ته د یو اسلامي هیواد په توګه مندي مبارکي ورکول دا نو انتهایي خپل ځان کم راوستل دي. یعنې په نړۍ کې ځان خلاف د ډیپلوماتیکو خلاف د اصولو او یا ناپو ترجیح ورکول ځان ته دي.
د طالبانو له حکومت مددي غبرګونونو په اړه نظر وپوښت، ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس مهال د دې پروسې لپاره شرایط چمتو نه دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې په سیاسي فعالیتونو هم بندیز لګولی او تر خواهیې په خپل اوسني حکومت کې د نورو لوریو د ګډون لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. طالبان خپل اوسنی حکومت هم سرپرست معرفي کوي خو د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره یې د تګلارې سسرک نه لګېږي.
وامریدل چې د ترکیه د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له خوا د مبارکۍ خبر کړي پیغام ته یو شمېر افغانانو خبرګون ښکار کړي دي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې د 1991 کال د اپریل 9 رئیس ټینګې شوې دي. د هغه وخت چې په افغانستان کې امان الله خان وخت درلود او د ترکیه ولسمشری دنده هم د هغه وخت ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک مختوړله. نن هم د می 9 د ډیموکراسۍ د لسیزې یعنی په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د لسیزې د پیل 50 کلیز سره برابر ده. دغه لسیزه په 1945 کال کې د محمد ظاهر شاه په دوره کې د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون په تصویب سره پیل شو او تر 1953 میلادي کال پورې دوام وکړ. د حقوقي او تاریخي چارو یو شمېر پوهان د ډیموکراسۍ لسیزه د افغانستان په تاریخ کې روښانه دوره یادوي. وایي چې د دې قانون هدف دیموکراسي د مطبوعاتو ازادي او د ښځو ازادي و. د په داسال کې د افغانستان کې طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د جمهوري نظام اساسي قانون هم لغوه شوی او د مهال دغه هیواد کې له کوم اساسي قانون پرته د طالبانو لخوا د هیواد اداره کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
لنن څخه 50 کاله مخکې د 1945 زیږدیز کال د می میاشتې په 9 چې 1943 لمریز کال کېږي، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د نوې ډیموکراسۍ اساسي قانون تصویب شو. د دغه قانون ځانګړتیاوې د رسنیو ازادي، د ملي شورا جوړېدل او د ښځو د حقونو رعایتول وو. دغه شان له شاهي کورنۍ پرته نورو وګړو ته په کابینه کې د غړیتوب حق په پام کې نیول شوی و. د امان الله خان د واکمنۍ د مهال نظام نامې او د نادر خان د واکمنۍ د دورې اساسي اصول وروسته دا د افغانستان لومړنی اساسي قانون و چې د 1943 لمریز کال د وږي په 9 د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال د نوې ډیموکراسۍ د اساسي قانون د جزئیات په اړه وایي:
دا وخت مونږ ډېر ښه کادرونه درلودل. په دې کې یو هم شمس الدین مجروح و. دی وزیر د عدلیې و چې افغانستان تصمیم ونیو چې یو نوی اساسي قانون جوړ کړي. نو د ده تر نظارت لاندې د پوهنتون د استادانو په شمول د حقوقو د فاکولتۍ د استادانو او د مخورو پارلمان د وکیلانو د ټولو په مشوره، د قاضیانو په مشوره، یو ډېر ښه اساسي قانون د افغانستان دپاره تصویب شو.
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 500 سید رزمانو، ډاکټر یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او موسی شفیق دندې ترسره کړي. خو ښاغلی دودیال په دې اړه چې د ډیموکراسۍ لسیزې د افغانستان خلکو ته کومې ازادۍ ورکړې وي وویل:
هم فردی ازادی غان تضمین کړي وي، هم سیاسي فعالیتونه ته اجازه ورکړه، او تر ټولو مهمه دا چې په هغه وخت کې آزاد مطبوعات رامنځته شول. ډېرې جریدې، ډېرې مجلې دا رامنځته شولې. دغه به یو شمېر مجلو د طنز په ژبه حکومت نقض کاوه.
یو شمېر حقوق پوهان چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې په دې باور دي چې د ډیموکراسۍ په لسیزه کې له ټولو قانوني امتیازاتو سره سره په اساسي قانون کې د ګوندونو د فعالیت اجازه نه ورکول د هغه وخت یو له مهمو ننګونو څخه و چې د ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د کورنیو ترمنځ د شخړو لامل شو. د نوې ډیموکراسۍ له قانون وروسته په افغانستان کې څو نور اساسي قوانین تصویب شول. د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د 1955 کال اساسي قانون، د ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت اساسي اصول، او د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال د 1968 کال اساسي قانون تصویب شو. خو د افغانستان شپږم اساسي قانون په 1982 کال کې د طالبانو له 15 کلنې واکمنۍ وروسته د حامد کرزي په انتقالي حکومت کې په 12 فصلونو او 128 مادو کې د لندې میاشتې له 22 نیټې څخه د مرغومې میاشتې تر 14 نیټې پورې د لوی جرګې لخوا تصویب شو. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات وایي: تیر اساسي قانون د ټول افغانانو لپاره ارزښتناک و او ښه منځپانګه یې درلودله. ښاغلی سادات وایي چې ټول هیوادونه د قانون درلودونکي دي او هر هیواد د یو مشروع حکومت لپاره اساسي قانون ته اړتیا لري.
نبود قانون اساسي خود
د اساسي قانون نشټوالي افغانستان منځوي کړی دی، ځکه چې دا د منشور او کنوانسیون د حقوقي احکامو پر بنسټ له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پل دی. په اوسني وضعیت کې کله چې موږ د افغانستان د ښځو او خلکو د حقونو په اړه خبرې کوو، له قانون پرته ممکنه نه ده، ځکه چې قانون د دوی حقونه تعریفوي.
د حقوقي چارو یو بل پوه محمد رفیق شهیر وایي چې دا مهال د طالبان حکومت په ځینو مواردو کې د تیر جمهوري نظام له اساسي قانونه استفاده کوي.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و
نن چه جمهوری نظام رنگ شوی او امارات پواک شو، نو دوی کوم اساسی قانون نه در ترتیب کړي. په ځینو اداري مسایلو کې له زور اساسی قانون څخه کار اخلي او نور قوانین یې د شریعت پر بنسټ دي، خو دوی هڅه کوي چې د خپل لیدلوري او نظر پر بنسټ یو اساسی قانون جوړ کړي.
روسه لغه چې طالبان په 2021 کال کې بیاجلی په افغانستان کې واک ته ورسیدل، د دوی د حکومت د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویل چې دوی به د ظاهر شاه د واکمنۍ د مهال اساسي قانون په لږ بدلون سره په موقت ډول پلی کړي، خو د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون او نوي اساسي قانون ته د افغانستان د اړتیا په اړه د طالب چارواکو لیدلوری ویشلی دی. ځینو دوی ویلي چې اساسي قانون ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندام محمد ندیم څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پخواني جمهوري نظام ټول قوانین ظالمانه و او د طالبان حکومت لغوه کړي دي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې ویلي و چې بې له شکه اساسي قانون د شریعت په رڼا کې تنظیم شوی، خو اوس مهال د دوی حکومت له قانون پرته کار کوي او په راتلونکي کې به قانون رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم اساسي قانون نه درلوده، پخوانی قانون لغوه کړ او د خپل حکومت اجرایات د شریع احکامو پر بنسټ اعلان کړل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د لوی په نوم یو استرالیایي انسټیټیوټ په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو ویل دي افغانانو بنسټیز اړتیاوې باید له پامه ونه غورځول شي. د انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو لاسوهنې ته د نړیوالو اندېښنو سره سره لیکلي، د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. نور په دې راپور کې
یو استرالیایی انسټیټیوټ وایي داسې مهال چې له جګړه ځپلو افغانانو سره هر ډول مرستې په غیر مستقیم ډول د طالبانو د هڅولو او ملاتړ خطر له ځان سره لري، خو د دوی اړتیاوې نه باید له پامه وغورځول شي. د لوی انسټیټیوټ یوه مقاله چې نن د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د افغانانو له بشري ناورین سره مخ وضعیت ته په کتو له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا غوښتنه کړې. د انسټیټیوټ ویلي له طالبانو سره ښکېلتیا کېدای شي په افغانستان کې د یو بشري ناورین مخه ونیسي، خو دا انسټیټیوټ د دې کار د پراخو نړیوالو اغیزو د احتمال یادونه هم کوي. د لوی انسټیټیوټ زیاتوي د افغانانو د اقتصادي حقوقو ساتل د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، خو له طالبانو سره ښکېلتیا ممکن په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د دې انسټیټیوټ له قوله دا کار کېدای شي له طالبانو سره د نورو مذاکراتو لپاره هم زمینه برابره کړي. د لوی استرالیایی انسټیټیوټ همدا ډول د افغانانو د اقتصادي حقوقو د ساتلو لپاره د افغانستان د اقتصادي جوړښتونو په بیا رغولو د تمرکز غوښتنه کړې، څو د مرستو رسولو بهیر اغیزمن کړي. د انسټیټیوټ د بیلګې په توګه د افغانستان بانک د بیا رغونې یادونه کړې چې تر نړیوال څار لاندې یې چارې مخ ته یوړل شي. د طالبانو حکومت د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې یې په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د ښکېلتیا او اړیکو جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق، له ترهګرۍ سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړېدل هغه مسایل دي چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ اړیکې ترینګلې کړي، خو طالبان دا موضوعات د افغانستان کورني مسایل بولي. د لوی انسټیټیوټ داسې مهال د افغانانو د بشري اړتیاو په پوره کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان وایي د نړیوالو بشري مرستې د اړمنو پر ځای طالب چارواکي او په دوی پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي. د هلمند د مارجی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپل نوم له یادولو پرته ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي،
نغه د مرستو توضیح چې شروع ده لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکوو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسي وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قریبان و دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه ووي.
د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي طالب چارواکي بشری مرستې په خپلو منځونو کې ویشي.
دغه طالبانو سورو مرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشری مرستې وروراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي.
په افغانستان کې بشری وضعیت ته بل هر وخت په پرتله ډیر خراب شوی، او د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر له قوله همدا اوس لا 28 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټاکنو کې تر بیا بریالیتوب یو ورځ وروسته نن ماښام د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کوي. که څه هم د دغو ټلیفوني خبرو اجنډا لا مشخصه نه ده، خو بایدن تیر ماښام اردوغان ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې په نړیوالو ننګونو به په ګډه کار کوي. اما حال په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترکانو د اردوغان د بریا په پار له شور او زوږ ډک جشنونه جوړ کړي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د نړۍ بیلابیلو مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریا مبارکي ورکړې او له هغه سره یې د ګډ کار او همکارۍ ژمنې تازه کړې دي. رویټرز اجانس لیکلي چې د دوشنبه په ماښام به اردوغان له امریکایي سیال جو بایدن سره ټلیفوني خبرې هم وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند ابراهیم کالین د دغو کېدونکو خبرو پخلای کړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. جو بایدن تیر ماخوستن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه او ویل چې په ګډه به د یو شمېر نړیوالو ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې دی چې اردوغان ته مبارکي ورکړې او ویلې دي د اردوغان بریا د هغه د صادقانه کار او هلو ځلو پایله ده. د ترکیې د ټاکنو ادارې بیګا اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې د یکشنبه په ورځ تر سره شوې 53.1% رای خپلې کړې دي. د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو 45.95% رای خپلې کړې وې. اردوغان له تیرو 40 کلونو راهیسې د ترکیې د ولسمشر او صدر اعظم په توګه فعالیت کوي او اوس د واکمنۍ دریمه لسیزه په ټاکنو کې په بلې بریا سره پیل کړه. د هغه بریا ته په ترکیه او بهر کې ترکانو جشنونه هم جوړ کړي وو.
انکارا ایدنلانسن، یقین شکره ترکیه ایدنلانسن.
دا په انقره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخته د لسګونو زره هغو کسانو غونډه ده چې تیر ماخوستن په ټاکنو کې د رجب طیب اردوغان د بریا په پار راټول شوي وو. اردوغان دغه غونډې ته په وینا کې له خلکو په ټاکنو کې د ګډون لپاره مننه وکړه. پر ترکیه سربیره یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې د راپورونو له مخې ترک اتباعو یې 80% رایه اردوغان ته ورکړې وه، د خوښۍ جشنونه جوړ شوي وو. اسوشیټډ پریس خبری آژانس هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ښایي په جرمني کې ترکان په سړکونو کې د خوښۍ ننداري کوي او د ترکیې بیرغونه لیږدوي. د اردوغان مخالفان بیا د هغه په بریا خوښ نه دي او ویلي دي د ټاکنو له پایلو وروسته ناهیلي شوي دي. د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو بیا د یکشنبه ورځې ټاکنې په وروستیو کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مللی بشیر ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي میل آنلاین خبرونې د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبه ورځې پر وسلواله نشته لیکنه خبره کړې چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله واړوله. د خبرونې په لیکنه دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو چټک زیاتوالی شي او داسې وخت پیښیږي چې کابل او تهران د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر لڅمو دی لاندې لري. هر لوري د شنبه ورځې د شخړې د پیل ملامتي پر بل اچوي، خو د ایران دولتي اجانس ایرنا د پولیسو د مرستیال جنرال قاسم رضایی خبري راخسته چې طالبان یې د شنبه په سهار د ډزو په پیل تورن کړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا ویلي ډزې لومړی د ایران له لوري پیل شوې. ایرنا د ایران د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې په نشته کې چې د نیمروز کانګ ولسوالۍ ته څیرمه په یوه سرحدي سیمه کې سوې د ایران دوه سرحدي ساتونکي وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. خو د خبرونې په لیکنه دغه شمیر شایي تر دې زیات وي. د ایران نیمه رسمي انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز بیا د ایران د سرحدي ساتونکو د وژل سوي شمیر درې یاد کړی دی. د میل آنلاین په لیکنه د حال وش په نوم د عدالت غوښتنې ډلې چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې بلوڅانو پر اړوندو مسایلو راپورونه خپروي، یوه ویډیو خپره کړې چې په کې له لیرې فاصلې طالبان د ایران پر لوري د ډزو په حال کې ښکاري. د میل آنلاین په لیکنه دا وسلواله شخړه داسې وخت کېږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روانه میلادي میاشت خبرداری ورکړ چې طالبانو د هلمند له رود څخه د ایران د اوبو له حقه سرغړونه کړې ده. دا په ایران کې چې له دیرش کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د اوبو پر سر له اوږدې مودې د کړکیچونو په تړاو تر ټولو سختې څرګندونې ګڼل کېږي. بلومبرګ خبرونې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې ده او په یوه برخه کې ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ تازه نښته داسې وخت کېږي چې افغانستان او ایران په وروستیو کې د هلمند د اوبو د حق پر سر په جنجال دي. ایران تور لګولی چې طالبان د اوبو په اړه له هغې موافقې سرغړونه کوي چې په 1993 کال کې لاسلیک سوی و او په هغه کې دا ټاکل سوی و چې ایران ته باید څومره اوبه ورکړل سي. د بلومبرګ خبرونې په لیکنه په هغه موافقه کې دا هم مشخصه سوی و چې ایران د اوبو د سطحې ارزونې ته لاسرسی ولري. د لیکنې په وینا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره اونۍ په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال له طالبانو غوښتنه وکړه چې د اوبو په اړه سوې موافقه رعایت کړي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دي، خو دوی زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند اوبه د پام وړ کمې سوي دي.
کرکټ هغه لوبه چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري، لکه د نورو لوبو په څیر د کرکټ له نوم اخیستو سره د مهمو لوبغاړو نومونه مخې ته راځي. خو ډیر نور کسان هم شته چې د کرکټ په ورزش او لوبو کې مهم رول لوبوي. دا مهم کسان لوبڅاران، د لوبې ریفری یا میچ ریفری دي. د ازادي راډیو خبریال سنا کاکل د افغانستان د کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره د مرکې پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپگو کلونو رهی چه دا افغانستان لکرکت بورد سره دلوبه یا میچ ریفری دنده لری. نموڑه دا کرکت پر سیالیو که دلوب سرانو او میچ ریفری دا دندو پارده وایی.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده ترسره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبي ټول د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې ترسره کیږي او سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي:
ډیر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډیر ځله یې په خپلو خولو سره بریا خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم د افغانستان او ایران ترمن د سرحدي شخړو پر موضوع څرخی.